دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او اساق امیری درته هر کړي وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مودا خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي په لاره سمخ کې د دې سات تازه خبرونه تلی بشه لمړی د خبرونو سره ټکی د بلوچستان په مستون کې په چاودنه کې 15 ماشومان په ګډون وطن وژل شوی د وزیرستان اوسیدونکو د تیلو او ګیس کمیشن کې د استازیتوب غوښتنه کړې او اسرائیلي ځواکونو د لبنان په سرحد بیروت تازه بریدونه کړې دي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مستون کې په چاودنه کې د 15 ماشومان په ګډون وطن وژل شوی او شل نور ژوبل شوی دي په وژل شو کې یو پولیس والا او یو عام وګړی هم شامل دي پولیس وايي چاودنه نن د جمعې په سهار هغه مهال شوی چې د پولیسو ګاډي د ګوزن واکسینو کمپاین د امنیت لپاره د سیول روغتون په لوري روان وو د مسوم د پولیسو مرستيال مشر ډي اس پي میادات عمراني لافي خيروستو مشال لري تویلي چې چاودنه د نجونو له خونځو سره نږدې شوی چې پکې یو شمېر ماشومان ژوبل شوی هم دي د وای د سخکاري چې د ریموت کنټرول به می چاودنه ده د چاودنې زمواري لا چاند نه منلې دا په خپله داسې مهال شوی چې د پاکستان د نورو برخو په شان د بلوچستان په مستون کې هم د پولیو ضد وورزنې کمپاین روان دي سکهال په ټول هواد کې د پولیو یا ګوزن درې سلويخ کیسونه مخې ته راغلي چې دویشت پکې د بلوچستان د مختلفو سیمو څخه رپورټ شوی دی د شمالي وزیرستان د شوی او سپین و مشرانو اوسیدونکو د تیلو او ګیس چارو په اړه د خبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن په جوړښت نیوکې کړې دی وای ورته د منلو وړ نه دی دوی پرون د پیښور د خبرانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کونکو سیمو خلکو ونډه نه لري د شوی یو اوسیدونکو ګلامین مشال لري ته ویل چې د ځمکې مالکان باید په کمیشن کې استازیتوب ولري د شوی اوسپین مام اوسیدونکو ذاتوي چې د پاکستان د آئین لمخي خپل حق غواړي دا په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د اکتوبر په 18مه په پیښور کې د چاروباکو سره غونډې پر مهال ویل چې د تیل او ګیس چارو په اړه ګډ کمیشن یې د غټي په پیسو کې د شمالي وزیرستان ته خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره جوړ کړی دی د اعلی وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي لخلي ویلي چې حکومت یې د تیلو پیدا کونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی بیان وایي چې د کمیشن کار د تحصیلونو او ضلعو په کچ د کمیټو ترمن د چارو همغږي کول او د هیواد سیمې او ځای نفوسو په ګټه په ورته ټي وی زیرمو استعمال باوري کول دي په کمیشن کې له شمالي وزیرستان د کامي او صوبایي اسمبلی وغړي هم شامل دي د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په راتلونکو دوه ونو لپاره د ډیزل او پېټرول بای لوړې کړې دي د مالی وزارت د اکتوبر په 11مه په ایکس په اعلامیه کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بای ته په کتو د یو لیټر ډیزل نرخ شاوخوا 100 روپۍ زیاتوي چې ورسره نوې بای 2550 روپۍ ته رسیدلې ده وزارت دا راځوي چې د یو لیټر ډیزل بای سباندې 1 روپۍ لوړوي چې ورسره یې نرخ سباندې 2750 روپۍ ته لوړ شوې ده د پاکستان حکومت د اکتوبر په نمای کې هم د ډیزل بای 15 روپۍ لوړه کړې و خو د پېټرول هغه په خپل ځای ساتلی و د مالی وزارت په بیان کې زیاته شوه چې د یو لیټر خاورو تیلو نرخ شاوخوا 1.5 روپۍ کموي چې ورسره به 1.5 روپۍ ته ښکته شوې ده پاکستان په 2019 کال کې د لوی اقتصادي او مالی بحران له ښکار کېدو راهیسي د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور یو لړ موافقه کړې او د هغې مالی ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره پر انرژي د حکومتي رایتونو ختمولو ته دوام ورکړی دی چې له کبلې د تیلو ګیس او برېښنا بای لوړې شوې دي دا خبر ضلع د سرکاري استادانو ټولنه وایي چې صوبایي حکومت په رستو کې لنډمهاله ښوونکي له دندو ګوښه کړي چې له کبلې د زده کړو بهیر اغېزمن شوی دی دا ټولنې مشر شریف الله افریدي پرون مشال دی ویل چې د ښوونکو د لرې کولو له وجې په سکولونو کې د استادانو کمښت پیدا شوی دی دا ونه ویل چې هغه ښوونکي کله ګوښه شوي خو غوښتنې وکړه چې حکومت ورته د اتو میاشتو تنخواه هم نه ده ورکړې او باید دا ورکړي
دا هاي ټیچران فارغ کړی دی حکومت او دا ته میشتو بکیا جاتم نی ور کړی دی وجنا پس کولونو کې بحران پیدا شوی دی مشومان او مستقبل په دا باندې لګیدل دی غوجه دا چې په پرایمری سکولونو کې د سټاف دا والی نم کمای او دا هاي ټیچران برته وجنا لګ ډیر هغه کمای پوره شوی او
خدا خیبر د تعلیم ادارې مشر محمد عزیز خان پرون مشر ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې هغه استادان د لنډې مودې لپاره ټاکل شوی ول، نو ځکه یې حکومت دندې نشي دایمي کولی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د لوږې زیاتېدو یو مهم لامل د اقلیمي بدلون ناوړه اثرات دي. په کابل کې د هغې ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی پرون مشرانو ته ویل چې د آب و هوا بدلون له کبله پرله پسې سیلابونو او وچکالیو د افغانستان ټول ولایتونه اغېزمن کړي دي. دی وایي افغانستان د نړۍ پر کچ د اقلیمي بدلون د سختو ځپل شوو هیوادونو په قطار کې په شپږم نمبر دی او همدا د لوږې د زیاتېدو لامل دی. د صافی خبره یوازې کال تر یو لک بخنه غواړم سوار لسلک نه زیات کسان سیلابونو ځپلي او شاوخوا شل زره کورونه او په زرګونو اکړه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو خیری او سازمانونو په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د بشري بحران په ژبرېدو اندېښنې هم څرګندې کړې دي. وروستۍ خبر د لبنان سرکاري خبري اجانس راپور ورکوي چې نن د نومبر په لومړۍ نیټه د سرخار بیروت سره نږدې په جنوبي سیمو لس حملې شوې دي. دا له هغه وروسته چې د اسرایلي فوج خلکو ته له ودانیو د وتلو امر کړی. د اے ایف پی اجانس ټلویزیونی ویډیوګانو کې خول شوی چې دا ودانیو د خالی کولو د اسرایلی اعلان وروسته د بیروت په شاوخوا کې چاودنې شوې دي. بلخوا د لبنان د نېشنل خبري اجانس لمخې په دغه چاودنو کې ګڼې ودانۍ په نښه شوې چې زیاتره پکې په مکمل توګه ویجاړې شوې دي. تر اوسه په دغه حملو کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه ول مشال لري واوریدل اوس که چر رواني غړي تر پای پات شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د افغانستان په مسلو کې چاودنې 15 ماشومان په ګډون اته تنه وجلې دي. د خیبر د سرکاري استادانو ټولنې هغه لنډمهاله پونکو د بحالۍ غوښتنه کړې چې په رستو کې له دندو لري کړل شوی و.
څومره خالي پوسټونه دي دائم ډک کړی شي، هاي ټیچرانو دې بیا بهر کړی شي، اور سره ور سره چې کوم هاي ټیچرانو کوم بقایا جات دي دا دې مرته اور کړی شي.
دا خبر پښتونخوا اعلی وزیر وای د زدکونکو اتحادی بحالوي. زدکونکو یونین دې بحالولو اقدام ته څنګه ګوري؟
تشدد سیوا شوی دی، په تعلیمي ادارو کې عدم برداشت سیوا شوی دی، پر ډیبیټ او ډایلاګ کلچر چې کوم دی هغه د ټوپک او د تشدد کلچر پروموټ شوی دی.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې زدکونکو ته اسانتیا او برابرولو لپاره یو پروګرام پیل شوی. زدکونکو سوال
ماشومان خړې اوبه څښلې اوس ماشاءالله خو بله برمی راته وویل هغه صفا اوبه دي، چر دیوالې م راته راته وکړه، تشنابونه یې جوړ کړه، شمسیانې م راته ولګولې.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره سي. مشال لوي تاسو غوږی خبري ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل. د بلوچستان په مستون کې په بمی چاودنه کې لګتر لګا و کسان وژل شوی او شل جو بلدی. پولیس وای چاودنه د نومبر د لومړۍ نیټه په سهار هغه مهال شوی چې د پولیسو گاډي د ګوزن واکسینی کمپاین د امنیت لپاره د سیول روختون په لور روان وو. د پولیسو چارواکي میازاد عمراني مشال لوي ویل چې چاودنه د نجونو له خونځې سره نږدې شوی چې پکې 15 ماشومان، یو پولیس سرتیری او یو لاروي وژل شوی او شل تنه نور ژوبل شوی دي. د وای په ژوبل کې څلور پولیس سرتیری او نور زیاتره د خونځې ماشومان دي. پولیسو د پیخي پلټنې پیل کړې دي او تر اوسه د پیخي پتاړه اوسو نه دي نیولې او نه چا د دې بمی چاودنې ذمہواري منلې ده. نور تفصيل ایوب تبین پر رپورټ کې.
د کوڅه څخه 2.5 کیلومتره لري وسوېل ورته د بلوچستان په مستون کې نن سهار یو چاودنه وسوه چې لامل یې تر دمګړې پورې د یو پولیس والا په ګډون وکسان مړه او شل نور ته پیاسي ودی. د چاودنې وروسته لومړی زخمیان د مستون و غوث بخش رسانی اسپیټال ته رسول دي. د مستون د پولیس په خبره چې په مړو او زخمیانو کې زیاتره د سکول ماشومان شامل دي. په دې ترڅ کې د مستون د پولیسو مرستیال مشر ډي اس پي میاداد عمراني د پیش وروسته د مشاهدو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا چاودنه نن سهار هغه وخت وسوه کله چې د پولیسو یو پیک اپ د پولیو ډیوټي په خاطر د سیول هسپتال مستون په لور روان و. چیرې چې د یو سکول سره نږدې پر یاد موټر د ریموټ کنټرول بم د لارې چاودنه سوې ده. د مستون زمون د پولیسو د ډی ایس پی په خبره چې د چاودنې له امله یو پولیس والا او د پنځو ماشومانو په ګډون و کسان مړه دي، په کوم چې یو لاروی هم شامل دی. دا ډول شل نور کسان زخمیان دي چې زیاتره پکښې د سکول ماشومان شامل دي. څوک چې د چاودنې وروسته سمدلاسه د مستونګ و غوث بخش هسپتال ته رسولي دي، چیرې چې د لومړنۍ طبیعي مرستو وروسته په پیښه کې زیات زخمیان یې د کوټې په سیول هسپتال ټراما مرکز کې اوس داخل کړي دي.
چوک سای در کوئی نکی نکی موٹر سائیکل والا درخت کے نیچے بیٹھا تھا، موٹر سائیکل میں تھا، یہ موٹر سائیکل کو رکھا ہوا تھا.
میاداد عمرانی وای چھ دلمڑی پلٹن سے خدا سے بریشی لک چھ دا چاودن دا ریموٹ کنٹرول دلاری پ موٹر سائیکل کی دا پٹ کڑل سی وی بملا عمل سی وی زک چھ دا پیش پر زے یو موٹر سائیکل زرے زرے سوی دی. دا پیش آغا وقت وس و کلا چھ دا پولیس یاد موٹر دا سیول ہسپتال پ خواروان و چھ دا آغا زے سخا دا پولیو کارکون کی پ حفاظت سر و خپل زے بلوچستان شامل دی. وپشتنی په جواب کې شاغلی عمرانی زیاته کړه چې د پیښو وروسته پولیس او بم ناکاره کوونکو ادارې غړي د پلټنو کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړي پر څوک نه دی نیولی او نه هم ای ویډیلې د دې وروستۍ پیښې مواري قبله کړې ده. بل پلوته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د دې پیښې په سختو ټکو سره غندنه کړې او دا د ترګري ښکارا پیښه ګڼلې ده. په کوټ کې په خبر شوي یو بیان کې اعلی وزیر د وژل شوي پولیس او سکول د ماشومانو د کورنۍ سره خواخوږي ښکاره کړې او ویلي دي چې ترګرو لومړی مزدوران په نشه کول او اوس یې ماشومان په نشه کول پیل کړي دي. هغه زیاته کړه چې حکومت به نه یوازې په پیش کې د معصوم ماشومانو او بیګنا خلکو د وینې حساب اخلي، بلکې د ولس په مرسته به ترګر په خپلو ناوړو عملیاتو کې د ناکامۍ سره مخ کړي. شاغلی بوکچی د پیش په اړه د کورنۍ چارو د وزارت څخه رپورټ هم طلب کړی دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشرالو ته تاسو غوږی د شمالي وزیرستان د شوی او سپین و موسیدونکو په سیمه کې د تیلو او ګیس اړوند چارو په اړه د خیبر پختونخوا حکومتي کمیشن په جوړښت تنقیدونه کړي دي. دوی پرون د پېښور په پریس کلب کې خبری غونډې ته ویل چې په کمیشن کې د شوی او سپین وام د اوسیدونکو کمیټې نه ده شامله شوې، نو ځکه یې نه مني. د هغو سیمو مشرانو اوسیدونکو مشرانو ته ویل چې د پاکستان د آئین له مخې خپل حق غواړي او حکومت دې ورته په کمیشن کې استازیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د اکتوبر پر 13 په پېښور کې د چارواکو غونډې پر مهال ویل چې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره یې د تیلو او ګیسو چارو په اړه ګډ کمیشن جوړ کړی دی. د اعلی وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي له خولې ویلي چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. په کمیشن کې له شمالي وزیرستانه د کامی او صوبایي اسمبلیو غړي هم شامل دي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
په دغه اړه د شوی تحصیل یو مشر ملک محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې د 2000 نه دوی د تیل او ګیس د راوستونکو کمپنۍ سره ډیر تعاون کړي، خو اوس چې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د دې وسایلو د بیلابیلو ستونزو د حل کولو لپاره کوم کمیشن جوړ کړي، نو په دې کې د دوی درش رکنی کمیټې په اعتماد کې نه ده اغېستلې.
دوی تلاش وکړه ګیس دریافت شواون اشواون کې میز کوم مس منخل د دې سره د زیات کو اپریشن وکړ، نو اشواون کامیاب شو په باري اکثریت باندې ګیس را اوت پیدا شو. اتله سره تل هم کښتا دویان شو ټو چې کوم هغه اوس په خل کامیاب دی. اوس د مونږ مسله دا سره غلي ده چې کوم د مونږ وسایل دي د مونږ خبره دي هغه باندې په بان کمرې کې میٹنگ لگیا دے د وزیر اللہ صاحب سی ایم صاحب نو کمیشن چې کله جوړ کړ سپیک نمونه دی پلخال دے اتمانزای کوم نو خستل چې کوم تحصیل شو مس منخل کوم دے آغا دے دینا یو سنگ تا وساتلو کدای شي کایو نو می پغلا غستوی کنا هغه خود کوم په اعتماد کې نه دی کنا.
تاسو مطلب دا دی چې ټول قومونه دی په اعتماد کې وایي؟
مونږ دا وایو چې مونږ الریډی 23 رکنی کمیټي موجود دو د کوم مسمن خل د 2020 نه د اوسه پیرا مونږ چې کوم کردار ادا کړی دی هغه حکومت ته پټې بل باندې پروت دی. هر قسم مسلې مونږ په خپل حل کړی دی، نو په کار دا ده چې کمیټي جوړیږي، وسایل دې زما دي، د بل اختیار په دې کې څنګه زه ومنه.
د شوی تحصیل یو بل تن ګلامین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د تیل او ګیس دوه لوی ذخیرې دریافت شوي دي، او د درېمې لوی ذخیرې نه هم تیل او ګیس راوتون کېدی، خو چارواکي اوس د دغه ذخیرو د ځمکو اصل مالکان د بیلابیلو ستونزو د هواری په شریک کمیشن کې نه دي شامل کړي.
دغه چې 54 او 52 په نامه سره چې کوم کویان مشهور دي، او د دې غي سره چې کوم الریډي دي ته چې کوم پلانټ پروډکشن پلانټ مو ورته وایو هغه کمپلیټ دی، او د دې نه چې کوم پایپ لاین دی هغه هم پوره شوی دی. شمالي وزیرستان کې خو ټوټل کمپلیټ دی، خو سیود و زیونو کې هلته چا ورته نقصان رسولې دي چې کوم ورته لوکلي هغې خلکو دا مطالبه ده چې مونږ ته د ور نه ګیس راکړلی شي. چې مونږ دوه بل تحصیلونه دي، تحصیل شوا تحصیل سپیمام، ځمکه مونږ ورکړې ده د سیکورټي د وجې، زمونږ په زرونو ځمکه اکړه هغې سیکورټي د وجې محاصره ده. نور مونږ دا چا په رایلټي یا په ګیس کې ګوته نه وایو چې دوی ته ګیس مه ورکوه یا نور څه سهولت مه ورکوه، خو د دې چبي چې کومه ده کنه دا زه به چاته نه ورکوم.
د ولی الله په نوم د سپینوام یو اوسیدونکي هم د شوي د اوسیدونکو په رنګ اندېښنې څرګندې کړې، او په کمیشن کې د دوی د استازو د شاملولو غوښتنه وکړه.
مونږ دا غواړو چې زمونږ علاقه ده، زمونږ ځمکه ده، چې کومه کمیټي وزیر اعلی صاحب منتخب کړې ده په هغه کې دا مونږ ته داسې نمائندګي راکړي، برابر نمائندګي، چې بله مونږ خپل حقوق تاپوس کولی شو. داسې نه چې زمونږ ځمکه زمونږ دی، نقصان زمونږ دی، هر څه زمونږ دي، زمونږ فیصلې نور خلک کوي. په وزیرستان کې نور هم پروجیکټونه دي، په دې نه کاپر پروجیکټ دی، کرومایډ دی، هغې دا پاره خو دا کمیټي نه شوه جوړه. چې کوم تحصیل سپینوام دی، تحصیل شوا دی، دا انتخابي پسمانده تحصیلونه دي، هیڅ غا نشته. د اعلی رقم دی چې اوس دا کار پکې شروع شو، باقاعده پروډکشن شروع شوی دی. مونږ دا وایو چې آئین پاکستان کې چې کوم حقوق دي دا لوکل هغه دا نه پامل کیږي.
صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان د تیل او ګیس د سرچینو په اړه د مقامي ولس د دې اندېښنو په ځواب کې سندي ویلي، خو د وزیر اعلی هاوس د چارواکو لخوا له مشال ریډیو سره د شمالي وزیرستان د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د جوړ شوي کمیشن په اړه د اکتوبر په 1 نیټه ځینی معلومات شریک کړي شوي دي. د هغه سرکاري معلوماتو تر مخه په یاد کمیشن کې د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی غړي شامل دي، او د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ په هغه کمیشن کې د ماړي پېټرولیم په نوم د تیل او ګیس راویستونکي کمپنۍ د پوز چارواکي او د مقامی انتظامیه چارواکي پکې هم شامل دي. او دغه شریک کمیشن به د مقامی خلکو د حقونو د ساتنې لپاره کار کوي، او پر روانو اجلاسونو کې به نور مقامی خلک هم په اعتماد کې اخلي، او هم د مقامی خلکو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشروع ته تاسو غواګي د خیبر د سرکاري استادانو ټولنې د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتي چې هغه لنډمهاله خونکي دی بحال کړي چې په دې رسو کې لدندو ګوخه کړي دي. د ټولنې مشر پر مشروع ته ویل چې حکومت هغه استادان شاوخوا 15 کاله مخکې په چټکۍ د پرمختیايي چارو د عملي کولو پروګرام لمخې ګمارلي ول، خو اوس یې ګوخه کړي دي او ورته د 100 میاشتو تنخواه هم نه ده ورکړي. د خیبر اوسیدونکو وای چې حکومت دې د هغه لنډمهاله ښوونکو دندې دایمي کړي چې د سیمې په ښوونځیو کې د استادانو کمښت پوره شي. خو د ضلعي د طالبي چارو ادارې مشر وای استادان د پرمختیايي پروګرام له مخې د لنډې مودې لپاره ګمارل شوي ول او حکومت یې دندې نشي دایمي کولی. نور تفصیل فرهاد شینواله راکړي.
د خیبر ضلع د سرکاري استادانو اتحادیه مشر شریف الله پردی مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د خیبر پختونخوا حکومت د ای ای پی په نوم پرمختیایي پروګرام نه چې کوم استادان برتی کړي وو هغه یې له خپلو دندو لرې کړي او دې سره په سکولونو کې یو وار بیا د عملي کمی پیدا شوی.
دا هایر ټیچران یې فارغ کړي دي حکومت او دا تو میاشتو بکیا جاتم نی ورکړي دی وجنا په سکولونو کې بحران پیدا شوی دی. ماشومان او مستقبل په دا باندې لګیدل دی. هغه وجه دا چې په پرایمری سکولونو کې د سټاف د اولی نم کمای او د هایر ټیچرانو برته وجنا لګ ډیر هغه کمای پوره شوی او هایر ټیچرانو ډیر په جوش او جذبه سره او په اخلاص سره ډیوټي کوله چې څومره خالي پوسټونه دي دا هم ډک کړی شي. هایر ټیچران دې بیا بهر کړی شي او ورسره ورسره چې کوم هایر ټیچرانو کوم بکیا جات دي دا هم ورته ورکړی شي.
د باډی او کونسلر جاوید خان پردی ویل چې په کار ده دا تیار تربیه شوی استادان پاخه کړل شي او په سکولونو کې دی ورځه کړل شي نو دې سره به نه یوازې حکومت ته په برتیو کې اسانی پیدا شي بلکې د ځایي ماشومانو ضرورت به هم ورسره پوره شي.
بل په دا کې هم موږ دا اپیل کوو چې دا د اډهاک له وړول شي یا دا پرمننت کی ځکه چې ګورنمنت له خو د نورو ټیچرونو ضرورت دی چې نور ټیچرونه اخلي او په هغه باندې خرچې کوي. لهدا دا د ګورنمنت سره ډېر ښه چانس دی. یو خو به فاینانشلي کم پرابلم دی هغه بهم حل شي هغه خرچه یې بینه کېږي. دومه خبره دا چې دو الریډي اکسپیرینس شوی دی تجربه یې شوی دی نو دا هم د مودې لوکې لپاره او د ګورنمنت لپاره ډېر به فایده مند ثابت شي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دا استادان یوې لنډمهاله مودې لپاره اخیستل شوي وو او حکومت ورته مستقل نوکری نشي ورکولی. البته که حکومت غواړي نو سرکاري سکولونو لپاره د پیرنټ ټیچر کونسل په نوم جوړ شو اتحادیو له فنډ بیا څه مودې لپاره برتی کولی شي. په 2019 دسمبر کې د خیبر پختونخوا د هاغې وخت حکومت د ای ای پی په نوم پرمختیایي پروګرام نه ټولو قبایلي ضلعو کې خواوشا 3000 استادان برتی کړي وو او دې لپاره یې څه باندې 1.5 میلیونه روپۍ مختص کړې وې او دې نه علاوه پکې قبایلي ضلعو زده کوونکو ته میاشتنۍ وظیفې هم ورکول کېدې. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې له دفتره ترلاسه شوو معلوماتو له مخې دا مهال په ټوله ضلعه کې څه باندې 900 تعلیمي ادارې فعاله شوې چې په هغې کې دا مهال یوازې د جینکو په سرکاري سکولونو کې د عملي کمی شته خو بیا د هلکانو په سکولونو کې دومره کمی نشته. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لیدل تاسو وګی د خبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور په صوبه کې د طالب علمانو یونین یا سازمانونو د بیا بحالۍ اعلان کړی دی. نوموړي د اکتوبر پر 11مه یوې دستوري پر مهال وویل چې ځوانان د هیواد اساسه دي نو باید د خیر ښېګڼې په غرض یې زړه پورې ګامونه هم واخیستل شي او د طالبہ یونین چې دا بهاله وي. دا چې په موجوده وخت کې د زده کوونکو سازمانونو بحالېدو د زده کوونکو لپاره څومره ګټه ده او بهاله دي په صورت کې د زده کوونکو بیا دا څنګه کارولی شي تفصیل د اسما ګل په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو اتحادیه یا طلبه یونین د بحالۍ اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور دا اعلان د اکتوبر په 1 شمه پېښور کې د ګورنمنت کالج زده کوونکو ته د وینا پر مهال کړی. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټر او د پېښور اسلامیه کالج کې د طلبه یونین پخوانی صدر حسین شاه د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته په خبرو کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو لپاره تنظیمونه ضروري ګڼلي. نوموړی دغه وی تعلیمی ادارو کې زکونکو ته ورپی خستونزې د تنظیمونو د لارې هواریږي.
په دې یونین الیکشنونو کې چې صدر راځي دا د ډېر مرحلو نه تیریږي، اعتماد اخلي، دا د ټول سټوډنټس ووټ اخلي، د دې ټول سټوډنټس په ده باندې دا اعتماد دی چې دغه د اهلیت ته چې دی به زموږ مشکلات او مسلې حل کړي. د یونین دا کمال دی چې سټوډنټس خپل سبق او خپل تعلیم ته لاړ شي، ٹیچنگ سٹاف چې کم دی یا ایڈمنسٹریشن چې دی په خپل ایڈمنسٹریشن کې لګی، او دا د یونین چې کم صدر یا جنرل سیکرٹری یا د یونین چې کم الیکٹڈ ممبرز چې یا د سټوډنټس یا د ٹیچنگ سٹاف ترمنځ بالکل یو خود برج کار ادا کوي. دا د ټول کالج یا د ټول یونیورسٹی کم میل دی کم فیمیل دی، دا د ټول سټوډنټس دا ریپرزینټیټیو او الیکٹڈ ریپرزینټیټیو.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د اسلامي جمعیت طلبه ناظم وسیم حیدر بیا وای تعلیمی اداروں کے دا اتحادیو دا نشوالی لکبل دزدکون کو تشدد طرف تا پام گرزے دلے زکی بد اغیس پس دکڑو ہم پری وزی. وسیم حیدر زیا تکڑا دا بد مرغا پتلبا یونین دا بندے سرا دزدکون کو سیاسی و دا ودرے دلے.
1984 پورے جکم ڈیٹا موجود دا چپا کم کے طلبہ یونین بحال ہو او دا 37 کال جوڑی گی بدے کے کو منگا نظر واچو پا دا دوران کی چکم سٹوڈنٹ کلیشز راغلی دی یا دا سٹوڈنٹ ڈیٹس راغلی دی، سٹوڈنٹس زخمیان شوی دی یا داغی تعداد بہ نسبت اگر ٹائم چی کم طلبہ یونین بانے پابندی ہو لگے دلا داغی نہ بعد 2004 پور چی کم ڈیٹا اگا اویلیبل لا ناغم ان کے دا ظاہر ہے چی دیر زیاد واضح پر رکھ دے چی کل پا یونین پابندی لگے دلی دا نو پا تعلیمی داروں کے تشدد سے واشوے دے، پا تعلیمی داروں کے آدم برداشت سے واشوے دے، پا ڈیبیٹ او ڈائیلاغ کلچر چی کم دے اگا دا ٹوپک او دا تشدد کلچر پروموٹ شوے دے.
خیبر پختونخوا حکومت دے تازه اعلان په اړه بیا په پیښور کې خبريال شمیم شاهد مشال ریډیو ته ویل د زده کوونکو سیاسي فعالیت لپاره ضروری ده چې ادارو کې د جوړو تنظیمونو حوصله افزایي وشي.
د سیاسي جماعتونو لپاره به د کارکنان پیدا کول او د تبا بنیادی چې کوم دی نو سیاسي تعلیم هم ورکې دي، شو سیاسي شعور هم راته او چې کله په دې پابندیو لګی دا د دې نور سودا سلسله ختم شو او دغه غټه وجه دا و چې بیا د زیارت په وختو کې واده طلبه یونین نو په بغه شوي پابندي، بلکې په 1950 کې پنان پارټي بنیادونه باندې الیکشن وشو چې په هغه کې هغه خلک راوستو چې کم د پوجیانو یا د اسټبلیشمنت الایکار تر ننه پورې هغه خلک چې کوم نه پارلیمنت ته ځي راځي یو هغه سیاسي عمل چې کومو داغه مخ ته رکاوټ راغه هغه منی شو. بل پاره کې دا و شو چې په سیاست کې د پیسو انویسټمنت راغه.
پاکستان کې سلويخ کال وړاندې جنرال ضیاء الحق په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیز لګولې. د زده کوونکو د اتحادیو وروسته ټاکنې په 1903 کال کې شوې وې چې وروسته بیا په 1904 کې بندې شوې وې. د طلبه یونین د بحالۍ د تازه اعلان په اړه بیا په خبر کې د اسلامي کالج پوهنتون کې هغه زده کوونکي چې تعلق د بیلابیلو سیاسي او مذهبي سازمانونو سره د دوی وای.
زمانوم هارون خلیل دی، زه د خلیل سټوډنټ ارګانایزیشن اسلامي کالج صدر یم. ک سټوډنټ یونین بحال شي نو د سره بعد تازه د ایڈمنستریشن د حکومت او د طالب علم منس کې کوم ملار دي کوم بیریرز دي نو دا به ختم شي.
زمانوم عبدالخالق اورکزی دی، زه د انصاف سټوډنټ فیډریشن پریزیدنت یم. په دې کې به مونږ صرف د سټوډنټس حقوق د پاره جنگ کوو، د سټوډنټ رائټس د پاره پالیسیز دی هغه به جوړو.
زار بابا کاز جی د خلیج فرنٹ ارګانایزیشن کیمپس رینوما. طلبه یونین بحالې ده خو د وخت تقاضا ضرور پدې وجه کومو ګورو پدې وطن کې یو خو سیاسي بحران چې دی، لیډرشپ فقدان چې دی، صرف او صرف د دې وجه پیدا شو چې کله نه طلبه یونین بین شوی دي.
په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو لپاره اتحادیې یا طلبه یونینو د بحالولو اعلانونه لدې وړاندې هم شوي خو تر اوسه بیا عملي شوي نه دي. د 2002 کال په فروری کې سن اسمبلی په متفقه توګه د صوبې په ټولو تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو اتحادیې یا یونینز د بحالولو بل منظور کړ خو تر اوسه لا نه دی عملي شوی. په 2019 کال کې د پاکستان سینیټ هم یو قرارداد د سټوډنټس یونین د بحالولو په اړه منظور کړی وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په 2019 کال کې د زده کوونکو د سازمانونو بحالۍ لپاره د ضابطه اخلاق جوړولو عزم ښودلې وو. وخت پر وخت ډېر سیاستدانانو د زده کوونکو د اتحادیو د بحالولو ژمنې کړې خو په حکومت کې تر راتلو وروسته یې د دې لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو تاسو غوږی د رواني غړې نمای برخې ته راورسېدو. تاسو ته خبرونه لنډیز وایي. دا بلوچستان په مسو کې په چاودنه کې د پنځو ماشومان په ګډون وطن وژل شوی او شل نور ژوبل شوی دي. په وړو شو کې یو پولیس والا او یو عام وګړی هم شامل دي. پولیس وايي چاودنه نن د جمعې په سهار هغه مهال شوی چې د پولیسو گاډي د ګوزن واکسینی کمپاین د امنیت لپاره د سیول ډاکټر روختون په لور روان وو. د مسو د پولیسو مرستیال مشر میاداد عمرانی له پیښې وروسته مشال دوی چې چاودنه نن جنو د خونځې سره نږدې شوی چې پکې یو شمېر ماشومان هم ژوبل شوی دي. د وای داسې ښکاري دا ریموټ کنټرول په می چاودنه وه. د چاودنې ذمهواري چانده منلی. د شمالي نورستان د شوي او سپین بام مشرانو او اوسیدونکو د تیلو او ګیس چارو په اړه د خبر پخوا د حکومتي کمیشن په جوړښت نیوکې کړي او وای ورته د منلو وړ نه دی. دوی پرون د پېښور د خبرانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کوونکو سیمو خلکو ونډه نشته. په داسې حال کې دا چې د خبر پخوا له وزیر علي امین ګنډاپور د اکتوبر په 10مه په پېښور کې د چارواکو غونډې پر مهال ویل چې د تیلو او ګیسو په چارو په اړه کمیشن یې د ګټې په پیسو کې د شمالي نورستان د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره جوړ کړی دی. د زیاته کړه چې حکومت یې د تیرو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د راتلونکو دوه اونیو پورې د ډیزل او پټرول بیې لوړې کړې دي. د مالیې وزارت اکتوبر پر 18مه په ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیې ته په کتو د یو لیټر ډیزل نرخ یې شاوخوا 4 روپۍ زیات کړی چې ورسره نوې بیه 2550 روپۍ ته رسیدلې ده. دا خبر ضلع د سرکاري استادانو ټولنه وایي چې صوبای حکومت په دې وروستو کې لنډ مهال ښوونکو له دندو ګوښه کړي چې له کبله یې د زده کوونکو بهیر اغېزمن شوی دی. دا خبره د ټولنې مشر شریف الله افریدي پرون مشال ډوډۍ ته کړي، خو حکومتي چارواکي وایي چې دا عارضي ګوباره نه وي. او د لبنان سرکاري ټلویزیون بخنه غوړ د لبنان سرکاري خبري جان سره خبر ورکوي چې نن د نومبر په لومړۍ نیټه د سرخار بیروت سره نږدې پر جنوبي سیمو لس حملې شوې دي. د لغوه څخه چې اسرائیلي فوج خلکو ته د ودانۍ او د وتلو امر کړی. دا خبرونه لړنیز مو واوریدو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. شنن کې وایي چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې د بل کوم بهرني هیواد په پرتله پر اوکراین ډیر اغیز کولی شي. د ولسمشری کاندیدان ډونالد ترامپ او کاملا هاریس د اوکراین د ملاتړ په اړه دواړه خورا مختلف دریځونه لري، خو دا به کتلی شي چې دوی د اوکراین په اړه خپل پالیسی څنګه عملي کوي. ځینې شنونکي بیا وایي چې پرته له دې د نومبر 15 می انتخابات څو ګټي د امریکا راتلونکي ولسمشر به په اوکراین کې جګړې پای ته رسولو هڅه هم کوي. په دې اړه د مشال اړیدو خبر مرکزی څانګې راپور جوړ کړی چې شاین بنیرې تاسو ته وړاندې کوي.
کله چې امریکایان د نومبر په 15مه ولسمشر ته رائے ورکوي نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسیږي، خو ممکن د بل هر بهرني هیواد په پرتله به په یوکراین اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکراین دفاع د امریکا د پوځي، مالی او سفارتي ملاتړ سره تړلې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکراین د روسیې د یرغل راهیسې یوکراین ته د 25 بلیون ډالر مالی مرستو ژمنه کړې ده، او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په لسګونه بلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګز کالج د جګړې د مطالعاتو د څانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکراین کې په راتلونکو سو میاشتو کې څه پیښیږي، نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلی دي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د نتیجې نه به معلومه شي چې آیا امریکا د تیر پشان د یوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي او کدا تر یو حدا ساتل غواړي. په انتخاباتو کې برخه خستون کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نوماندہ کاملا هیرس د یوکرین د ملاتړ په اړه بیلابیل دریځونه څرګند کړي دي. هیرس ویلی دی چې هغه بعد د یوکرین سره د بایدن پالیسۍ ته دوام ورکوي. کله چې د ډونلډ ټرمپ نه د یوکرین سره د امریکا د ملاتړ په اړه پوښتنه وشوه نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ دروند بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل یې له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسوي. نوموړي د کال 2023 په جولای کې د فاکس نیوز سره په مرکه کې اشاره وکړه چې هغه به هڅه وکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرین لپاره د مرستو زیاتولو په ګواښ خبرو اترو ته وهڅوي او د مرستو تړلو په ګواښ به د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم خبرو ته رضا کړي. یوکرینیان ویره لري چې په تاده کې د سولې تړون لپاره هر ډول فشار به روسیې ته ګټه ورسوي. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمیر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبی دا چې د زلنسکي حکومت د بایدن له انتظامی څخه ډیر خپه دی او ویلي دي چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډیرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یوه مهمه خبره دا هم ده چې که ټرمپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایدن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. په دې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرني سیاست په اړه ډیر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکرین لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معامله کې خپل دریز وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاری چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د ټرمپ یو پخوانی سلاکار کورټ وولکر تیر میاشت د آزادې اروپا راډیو ته ویلي وو چې که داسې وشي نو دا به د یوکرین لپاره ډیر ګټور حالت وي، ځکه چې د ریپبلیکن ګوند تر کنټرول لاندې سینټ به یوکرین سره د مرستې ملاتړ وکړي. خو د کونسل آف فارن ریلیشنز په نامه د څېړنیز مرکز یو شنونکي چارلس کوپچن ازادې ریډیو ته ویلي چې پرته له دې چې انتخابات څوک ګټي، خو غالب امکان دا دی چې امریکا به یوکرین د خبرو اترو لور ته بوزي، ځکه چې د یوکرین جنگ د مغربي هیوادونو په وسایلو فشار اچولی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسو غوږی د امریکا دوه ځانګړو استازو پرون له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په سیمه کې د روان کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. نتنیاهو وایي چې د لبنان له حزب الله سره د اوربند هر ډول موافقه باید د اسرائیلو امن تضمین کړي. حزب الله یو ګوند او وسلوار ډله ده چې د لبنان په پارلمان کې استازي هم لري. امریکا حزب الله یو ترهګر ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې نظامی څنګه په تور لیست کې اچولې ده. نور تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورت کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له دوو ځنګړو استازو سره د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د احتمالي اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د امریکا د ولسمشري ماڼۍ ځنګړي همژغونکي آموس هوخشتاین او د دایش پوړاندې د مقابلې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشري ماڼۍ ځنګړي استازي برت مک ګورک چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځنګړي استازی هم دی پرون نتنیاهو سره بحث وکړ. په بیت المقدس کې تر دې کتنې وروسته د نتنیاهو دفتر ویلي صدر اعظم په ډاګه کړی چې اصلي مسأله د دې یا نورو موافقو لپاره کاغذي کارونه نه، بلکې اصلي کار د اسرائیل هوډ او وړتیا ده چې د دې موافقې تطبیق یقیني کړي او له لبنان څخه د هر ډول امنیتي ګواښ مخه ونیسي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډېره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند دی چې پوځي څانګه هم لري او د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. واشنگتن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالند هم پرون د امریکا له ځانګړو استازو سره جلا جلا کتلي دي. ګالند تر دې کتنې وروسته په ویلامیا کې ویلي دوی په خپلو بحثونو کې د اسرائیل د شمال پر امنیتي ترتیباتو، د لبنان پر وضعیت او په غزه کې د حماس ډلې له بنده د 101 یرغمل سویو د راستنولو پر یقیني کولو خبرې وکړې. پرون د لبنان د خاورې پر اسرائیل د توغندیو په حملو کې د څلورو بهرنیو کارګرانو په ګډون ټولټال د 9 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سو. دا لکه چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا پوځي عملیات پیل سوي یوه له خونړیو حملو ګڼل کیږي. په همدې حال کې لبنان هم اعلان کړی چې د دغه هیواد پر جنوب د اسرائیل په یو لړ حملو کې شپږ روغتیایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړي استازي آموس اوخشتاین او برت مکګورک په غزه کې هم د اوربند د ټینګښت هڅه کوي. په غزه کې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,240 او د ټپیانو 101,000 641 ته رسېدلی دی. هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
مشال د تاسې وږي ستاسې پام د یو بل رپورټ په لور راګرځو. د اکتوبر په 11مه د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دوه ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ د واش په نامه پروګرام عملی شو. په دې پروګرام چې نږدې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت پی راغلی، د سکلو صفا اوبو په ګډون د یادو خونځیو د زده کوونکو لپاره یو شمیر اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي. بل لور ته ځایي اوسیدونکي او زده کوونکي درې پروګرام ته خوشاله هم دي او تفصیل یې د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې ورو.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز، همدارنګ زرمت او څمکنی ولسوالیو په شپږو خونځیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي همکارۍ د واش پروګرام پلی شو. په دې پروګرام کې یادو شپږو خونځیو ته د څښاک پاک اوبو برابرول، د سولر یا لمریز برېښنا نصبول، د خونځیو احاطوي دیوالونو یا چاردیوالیو او په عصري بڼه د تشنابونو جوړول شامل دي چې ټول ورباندې نږدې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. د مرکز ګردیز په حبیب کلا کې د برنامې د پرانیستې په مراسمو کې یو زده کوونکي سیف الله مشاد راډیو ته وویل
ماشومان خړې اوبه څښلې، اوس ماشاءالله بله برمې راته وویل هغه صفا اوبه دي، چر دیوالی برا ترا تاو کرا تشنابون ایم جور کرا شمسیان ایم را تولو گوالی.
زایی و سیدون که از دکون که در پکتیا پشپگ و خوانزوی که در واش پروگرام پا پلی که دو در خواخی در سرگندهول و پخواکی در نریوال و بنسرتون و وقوختل چه در دی ولد پنور و خوانزوی که هم زدکون که لپاره در دوال سانتیاوی برابری کی. یو بل زدکون که محبولا وایی
مګا په مکتبونو کې استادانو سره کمبوت لرو، ډېر استادان کمبوت لرو، سره کتابو کې ډېر زیات مشکلات لرو چې ځینې شاګردانو ته کتابونه نه رسیږي او که کتابونه ورسیږي هغه ډېر شکېدلې او پوښونه نه وي.
په ټول هیواد او په ځانګړي ډول پکتیا کې هغه خوانځي هم د څښاک او لاس مینځلو د پاکو اوبو منظمو تشنابونو او چاردیوالیو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي چې دایمي ودانۍ لري. د پکتیا د پوهنې مسؤلینو له نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې د ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی د پرانیست په غونډه کې وویل
د معارف مشکلات ته وګورو، د مو تاسو اقتصادي ستونزو ته وګورو، یو لوی لاس تراولنه ده. پکتیا ولایت کې په دریو ولسوالیو کې د مرکز په شمول شپږو باب مکاتب ته دغه د واش پروګرام دا پروژه تطبیق شوی ده، چې تقریبا په شپږو پروژو باندې 1.5 میلیون افغانۍ مصرف راغلی ده.
یاد دی وی سره لدې چې په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د ډېری ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شوي، خو بیا هم د سرپناه په ګډون ډېری زده کوونکي په ښوونځیو کې د څښاک پاکو اوبو او د روغتیا پالنې نورو اړینو اسانتیاوو او په ښوونځي زده ګر کې اوسمهال وسایلو او امکاناتو ته لاسرسی نه لري.
د مشال رادیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په 10:30 بجو،
د کرخې پر غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو،
بډوی
په 3 بجو،
پام کوا
په 4:30 بجو،
د مشال په نوم
په 5 بجو.
مشال د تاسې غوږی د افغانستان په اړه تاسو لپاره یو بل رپورټ هم لرو. د افغانستان د خوست د 5 ولسوالیو په هغه برخو کې روغتیایي مرکزونه فعال شوي چې پخوا پکې روغتیایي خدمتونه نه ول. دا پروژه د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ عملی کیږي. د طالبانو د حکومت روغتیایي چارواکي وایي چې د هغه روغتیایي ځالو مهم مقصد د مور او ماشوم د مړینې سطح راټیټول دي. نور تفصیل یو وار بیا د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
د پنجشنبه په ورځ د نفوسو د فعالیتونو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په مالي ملاتړ د خوست ولایت په سپیره، تڼیو، اسماعیل خیل او مندوزیو، صبره یا با کولسوالیو په هغو سیمو کې چې پخوای خلکو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لاره پوکې 530 زالو په فعالیت پیل وکړ. د یاد برنامه پرانیسته د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې په مادیان کلي کې ترسره شوه چې ځایي خلکو د دې برنامې په پایلیدا خوښي څرګنده کړه. کری اوسیدون کی اختر بادشاہ مشال رادیو تو ول
دی مور او دی مشوم پی خیدره منسترسیو کدا کلینیک مونتا خوب او صحیح معیار جوړ شي. همون سره پسان کی نور غونډیون چې هغه غریبونم داسې چینل لري، او مثال د څړ بنای دا اڅر دی ووم دا خوان دا بدل دی ورزه کوم دا کوزل المیدو دا غریبون زنور زیوتا مثال یو مرکز سره رسیدګی نشی کړلا.
په خوست کې د ډیری روغتیایي مرکزونو ټولي زستون زده ده چې د ناروغانو د درملنې، دوا درملو او تشخیص په برخو کې لازمي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه یو بل ځای اوسیدونکی ظاهر شوایي
یوازې دا نه چې د کلینیک جوړ شي، په نوم جوړ شي، باید په دا کې دوایي موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټر موجود وي، او باید ښه ښه ډاکټران دلته موجود وي، او کلینیک ته باید په ښه ډول کور وشي، یوازې ناس چې په نوم کور ویته وشي.
بل لوري ته روغتیایي چارواکي وایي دا ډول صحي ځالې په هغو سیمو کې جوړیږي چې له اساسي روغتیایي مرکزونو 5 کیلومتره واټن ولري، خو له اساسي کلینیکونو سره په خدمتونو کې توپیر څه دی؟ په دې اړه د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو مشر ډاکټر ذبیح الله حارس ویل
موږ په ټول افغانستان کې د روغتیایي ځالو لپاره اوس د مور او ماشوم خدمات ترڅنګ د تغذیې پروګرام، د پی آی یا د واکسین پروګرام او د رواني مشورې پروګرامونه هم شروع کړي دي چې په ځینې ولایتونو کې د دې پروګرامونو توحید کېدل په روغتیایي ځالو کې شروع شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو یاد شوی چې په هغې کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د یاد سرچینې په وینا هر کال په نړۍ کې 4.5 میلیونه میندې او 9 زیږ د ماشومان یا د حاملګۍ پر مهال او یا هم له پیدا کېدو وروسته په لومړیو اونیو کې په داسې حال کې ژوند له لاسه ورکوي چې ناروغۍ د درملنې وړ دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او ولیکئ.
مشورې ته تاسې وګورئ. د پاکستان حکومت تیر میاشت په آئین کې شپږ بشتم ترمیم وکړ چې لمخې د سپریم کورټ او های کورټونو د قاضیانو یا ججانو ټاکلو لپاره د عدلي کمیشن په جوړښت کې هم بدلون راغلی دی. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د آئینی بدلون مخالفت کوي، خو د کمیشن د غړیتوب لپاره یې د 2 سیاستوالانو نمونه هم اعلان کړي دي. د کمیشن په جوړښت کې څه ډول بدلون راغلی او اوس به قاضیان یا ججان څنګه ټاکل کیږي؟ تفصیل رشید خټک په دې رپورٹ کې راکوي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خپل دوه مشران د جوډیشل کمیشن اف پاکستان د غړو په توګه نومول دي. په 10 اکتوبر تحریک انصاف په یو بیان کې اوویل چې عمر ایوب او شبلی فراز به په جوډیشل کمیشن کې د ګوند نمائندګي کوي او د دوی نمونه به تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی سپیکر ته زر ولېږل شي. عمر ایوب په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر دی او شبلی فراز په سینیټ کې د اپوزیشن مشري کوي. تر دې وړاندې تحریک انصاف د چیف جسټس د ټاکلو لپاره جوړ شوی د پارلیمان په ځانګړې کمیټې کې برخه نه واخیستې او بایکاټ یې کړی و، خو اوس په د جوډیشل کمیشن اف پاکستان غړیتوب اخلي. جوډیشل کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ او هوای کورټس د ججانو د ټاکلو لپاره جوړ شوی دی. په خوا په دې کمیشن کې د سپریم کورټ د ججانو اکثریت و او د هغوی په خوښه به نوي ججان ټاکل کېدل، خو له شپږشتم آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس د کمیشن جوړښت هم بدل شو، اګر چې د دې چیرمین اوس هم د سپریم کورټ چیف جسټس دی. په خوا به د سپریم کورټ 15 ججان، اټرنی جنرل، د قانون وزیر، یو پخوانی چیف جسټس او یو د بر کونسل نماینده وکیل د دې غړي وو. اوس به د قومي اسمبلی او سینیټ دوه دوه غړي هم د کمیشن برخه وي، چې یو د قومي اسمبلی او سینیټ غړی به د حکومت لخوا ټاکل کیږي او یو د قومي اسمبلی او د سینیټ غړی به د حکومت مخالف ګوندونه نوموي. د دې نه علاوه یو ټکنوکریټ یا د مذهبي اقلیتونو نماینده به هم د کمیشن برخه وي چې د قومي اسمبلی سپیکر به یې نوم وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون راتلو نه پس پر ججانو ټاکنه د پخوا په شان نه کیږي.
حکومت جوډیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں حاوی نظر آتی اور اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس ہمیں نظر آتے، تو ابھی جو
حکومت پر جوڈیشل کمیشن حاوی کری زکہ چگڑی پک زیاد تھی. دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو جان بہم دا کمیشن تا کی او پدے کار ہم پل شوے دے. دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے سیاسی مقدمہ دا ردن دا پر بنجون بہم دا کمیشن جوڑوی. اس پدا سی نیوی چیف جسٹس پدا پل خو ہے کسان دا جان پتو گا وٹا کی جن جان بہ حکومت پخو خ جوڑی گی جن بہ اپوزیشن پخو خ او جن بہ سپریم کورٹ پخو خ زکہ چ اس پر کمیشن کے مختلف فکر خلق ناس تھی.
خیال قسم کے جو ہیں وہ لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان.
مخالف ګوندونه په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت تخپل خوخه چیف جسټس او نور ججان مقررولو د پر د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون وکړو. خود یو شخصي ټي وي ار واي په یو پروګرام کې چې کله دغه خبره د وزیر اعظم سلاکار رانه سنولا ته وشو نو هغه کار شو او ویل چې دغه تورونو لګولو نه وړاندې باید د شپږشتم آئینی ترمیم او د جوډیشل کمیشن جوړښت کې بدلون په اړه مکمل معلومات وشي. او ویل
جوڈیشل کمیشن کے 13 ممبر ہیں، ان میں سے 5 ممبر ہیں جوڈیشری کے، 5 ججز ہیں.
جوڈیشل کمیشن دیار لس گڑی دی 15 دا سپریم کورٹ مشران چ جان دی او 15 دا سیدی چ خغیت دا حکومت گڑی ویل کے دایشی، یو دا قومی اسمبلی گڑی، یو سینیٹر، یو دا قانون وزیر، یو اٹرنی جنرل او یو ٹیکنوکریٹ یا اقلیتی نمائندہ. دا مطلب دار چ 15 ججان او 15 دا حکومت کسان برابر دی. اصل اہمیت دا اپوزیشن دا دو گڑو او دا بار کونسل دا نمائندہ دا رائے دے. نو تو سنگا وے چ حکومت تخپل خوخ ججان ٹھا کی
ممبر ہے، کس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پک کرنے، آپ نے پک کرنے، آپ کے ہینڈ پک.
په خبر کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل یو مشر سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د کمیشن په جوړښت کې بدلون هم د وکیلانو په غوښتنه شوی دی.
حکومت دانه دي چې د خپل خوخي ججات لکه راولي کړه، زما په خیال دانه چې اوس به په دې دواړو سایډونو باندې په پازیټیو په نیگیټیو باندې ډیسکشن کیږي، د دې په میرټس او په ډی میرټس باندې ډیسکشن کیږي. بی ممبر بار کونسل زدا امید لرم چې خو خلک به بغیر راځي، خو ججات به راځي. هغه چې کوم د چیمبر پریکټس و چې د خپل چیمبر خلک به راوستل یا د ججانو به خپلو بچو لپاره دغه کوډو کم از کم د پارلیمنټیرین چې په دغه کې ناست دي د هغې په شکل کې به یو څه داسې چیک وي که ټول وي، خو یو چیک پي. نو زما په خیال چې داسې خبره نه ده چې د خپل خوخي ججات به راولي، خو ښه ججات به راشي. زه دا په دې نظر باندې ګورو.
د جوډیشل کمیشن د غونډې د پر لتر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې او حکومت د دې د پر د خپل غړو نمونه هم نه دی اعلان کړي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
مشال ته تاسې غواګي د پېښور یو اوسیدونکي روبینا لومړنۍ ښځه ده چې په پېټرول پمپ سټېشن کې کار کوي. په عمومي توګه ښځې په سرکاري نوکریو یا په شخصي دفترونو یا نورو ځایونو کې کارونه کوي، خو روبینی تر 14 پورې تعلیم ترلاسه کړی دی او 2 کاله وړاندې په یو غیر سرکاري اداره کې هم کار پیل کړی و، چرته چې ورته د پېټرول پمپ کې د کار ذمہواري ورکړل شوه. نور تفصیل د خلدانی اس په رپورټ کې.
روبینا خان د پیښور په یو پېټرول پمپ کې نوکری کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې روبینی اوی دا په دغه پمپ کې د حفاظتي لارښوونو د پاره مشره ټاکل شوی.
میں نے اسے ایز اے چیلنج طور پر ایکسپٹ کیا ہے. ما دا د یو چیلنج په توګه قبول کړی دی او زه په دې ویاړ کوم چې دا د کامیابۍ سره کوم. د تیرو دوو کلونو راهیسې دلته کار کوم. مونږ کسټمر د موټرسایکل نه راکوز کو او بیا یې تیل اچوو. دې نه علاوه پېټرول پمپ کې هلکانو ته تربیت هم ورکوم چې که چېرې موټرسایکل یا ګاډي کې اور ولګي نو دوی به څرنګه دا مړ کوي. دوی ته دا هم ښایم چې ځان او تیل اچوونکي به څرنګه بچ کوي. روبینی تر مخه د دې زیاتره کار د پېټرول اچوونکو ژغورنې حوالې سره دی. دې نه علاوه پېټرول اچوونکو ته هم د حفاظتي ګامونو حوالې سره تربیت ورکوي. روبینی اوی شروع کې به ورته خلکو ډېر عجیبه کتل، ولی بیا یې هم خپل کار جاری ساتلی دی.
شروع کې ماته ډېر مشکلات مخې ته راغلي وو. دا د پښتنو سیمه ده. دلته یوه ښځه چې پېټرول پمپ کې کار کوي نو هغې ته ډېر عجیبه کتل کېږي. ماته هم ډېرې ستونزې مخې ته راغلي دي. د خلکو عجیبه عجیبه خبرې مې اورېدلې دي. شروع کې مې همت بیلو نو بیا ډېرو خلکو زما حوصله افزایي وکړه او همت یې راکو.
روبینی په نورو ښځو هم غږ کړی دی چې هر فیلډ ته لاړ شي او د خپل کور سړو ملاتړ وکړي، چې دې سره ښځې نه صرف د ګټې کولو جوګه شي بلکې دوی کې خود اعتمادي هم پیدا کیږي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشروع ته تاسې غوږی د روانې غړي اخري رپورټ په لور ستاسې پام راګرځوم. د پښتو ژبې نومیالی ولسی شاعر صابر احمد صابر د 80 کلونو په عمر کې وفات شو. نوموړی په سوات کې زیږیدلی و خو له لسیزو راهیسې په کراچۍ کې اوسېدو او پرون تر مړینې وروسته هم په هغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. صابر د کارګرانو، مزدورانو د حقونو او انقلابي شاعرۍ لپاره پیژندل کېده او په 1980 لسیزه کې یې د مزدورانو په غورځنګ کې فعاله کردار ترسره کړی و. د صابر ملګرو مشال لوته ویل چې هغه له تیرو څو کلونو راهیسې ناروغ و. د صابر دوه شاعري ټولګې هم خپرې شوې دي. نازلي په خپل رپورټ کې د هغه ژوندته کتنه کړې.
په کراچۍ کې د خواریکښو مزدورانو مزاحمتي ولسی شاعر صابر احمد صابر پرون د اکتوبر په 1.5 اتاوی کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. صابر احمد صابر چې په کال 1964 کې د خیبر پختونخوا په سوات بریکوټ ګروتۍ نومي کلي کې زیږیدلی و، خو نوموړي زیاتر عمر په کراچۍ کې په خواري مزدوري او د مزدورانو په مزاحمتي تحریکونو او ولسی شاعرۍ کې تیر کړی دی. په کراچۍ کې د صابر ملګری لیکوال او قانون پوه منان باچا ایڈوکیٹ مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویلي، صابر احمد صابر یو مزدور او په کال 1980 کې په کراچۍ کې د مزدورانو د تحریک یو ولسی شاعر و.
صابر صاحب یو عام سیدا ساده مزدور سړی و. سوات بریکوټ تحصیل د ګرتا کلی و. 1972 کې دلته په مزدورانو باندې په سایټ کې فایرنګ وشو او دا غینا د مزدورانو یو تحریک جوړ شو او په دغه تحریک کې چې دی صابر صاحب چې دی داغه د شاعرۍ په ذریعه په اول ځل عام خلک داغونه شاعران او د دې نه واقع او په دغه تحریک په دوران کې هر دی چې د مزدورانو کم احتجاج بکېدو جلسه جلوسو نو صابر صاحب
په کراچی کې د صابر احمد صابر بل نږدې ملګری نذیر جان یوسفزئی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، د کراچۍ د پښتنو مزدورانو په تحریک کې صابر احمد صابر یوازینی شاعر و چې په یو وخت په ورته په لسګونو زره خلک راټولېدل.
خپل دور د خپل وخت یو زره اور شاعر په هر حواله قومي طبقه چې دواړه طرزه ډېر ښه زده و او ډېر ښه به بیانول دی. زه د 1972 نه پېژنم چې په 2 کې کله په لانډي او په سایټ کې د مزدورانو تحریک و چې تر څو پورې په 14 اکتوبر په مزدورانو ګولۍ نه وي چلېدلې. د هغې نه مخکې به هر ماسخوتن دغه هلته د ریړۍ په دی په غرونو کې دغه هلته کې جلسې کېدې او تقریبا 40,000 10,000 30,000 50,000 انسانان به او په دغه جلسو کې چې به صابر استاد نه و د مزدورانو دا جلسه به بالکل بې خونده وه.
د صابر احمد صابر دوه د شاعرۍ کتابونه هم چاپ دي. اولنۍ کتابي سپین رښتیا او بل کتابي زچ خپل وطن تزو شامل دي. په کراچۍ کې د صابر د ادبي ټولنې ملګری شاعر ساگر تنقیدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، صابر د اتفاق پښتو ادبي جرګې سن بانی غړی و. دا جرګه په 1986 کې جوړه شوې وه.
پختو حبیب جالب دے حبیب جالب ہم ټول عمر د غریب طبقه او مزاحمتی شاعری کړي د انقلابی شاعری کړي دغه صابر صاحب هم مزاحمتی او انقلابی او یو ډیر خولسه شاعر هم نو صابر صاحب د اتفاق پختو ادبی جرګه سن چې دا 1558 کې په کراچۍ کې د دې بنیاد یې خوده شو د دغه جرګې بانی غړی وو
نو موړي په وینا چې د صابر احمد صابر لیکلي چاربیتې سنتری غزلی نظمونه هغه په خپل او ډیر نورو سندرغاړو هم په خپل غږ کې ویلي دي دا صابر په مشهورو لیکنو کې یو دا هم شامل دي په غریبۍ چې مې شرمېږي زه به نه درځمه ستا پوزیشن پر خرابېږي زه به نه درځمه صابر د جنازې مونځ د اکتوبر په 1.5 په کراچۍ کې وشو چې په ګڼ شمېر کې عامو خلکو پښتنو شاعرانو لیکوالانو پکې هم ګډون وکړو او صابر احمد صابر هم په کراچۍ کې خاورو ته وسپارلې شو نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ